درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده او ورسره د ازادي رادیو 2:00 خبرونه پیل شوه. دا نیم ساعته پښتو لمړنۍ خبرونه د تزر رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په لړ کې یو طالب لاوینن کابل ترازی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ پر زیاتېدو دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبت پیښې ثبت کړې او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګل خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګو او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه اوازه کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادي سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید مایار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر مایار وایي چې په مثبتو پیښو کې 10 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبت پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو درانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونوځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلیدي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت شوې، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 6,000 نوې قضیې ثبت شوې. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه مړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوي. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,20,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 حبس محکوم کړ چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیتروګاروف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوې وه. ټاکل سوی و چې پرون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیځ په یو ښارګوټي کې وسی. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروستی خبر هم دا چې څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټون کې دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په اولمپیک کې د سرو زرو د میډال ګټون کې اندري سولینوا چې د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د لوړ توپ اتلو او انتینی انتیخوخ چې د 2012 میلادي کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تیرېدو په مسابقه کې اتلسب یو د مناسب موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دوه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. د خبرونو پای درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې چې ادرس یې ازادي رادیو ډ کای کام کتلی او اوریدلای سئ. وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب لاوینن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل به استثناء وزارت محترم سرطامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به زندید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
په نړۍ کې په کرونا وایرس ویزره کسان مرسوي. بهرنۍ ورسپانو ته هم کتنه لرو. کتر په را سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساته خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لار هواروي. د بندیانو د تبادله پر سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم ډېر اختلافات شته، خو ویل کیږي چې پر دې موضوع د دواړو خواو مخامخ خبرې کېدای شي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروان راپور کوي.
د بندیانو د تبادلې او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د ډلې یو پلاوی نن کابل تراشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ترازي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پای ته ورسیدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری املا برادر اخون کی او دوم لیس در اوسه پر د دوی د خواسه نه دی اعلان شوی. دا هغه ماین ټیم دی هغه ته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 مذاکرات مخته بوتلل هم دغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به داغو هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به د دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبان د تاریخ مرستیال ملا برادر خون مخته بیایي. او د دې خواسه هم اوس چې کوم لیس اعلان شوی دی یا د مذاکرات لپاره کوم ټیم اعلان شوی دی چې پراس کې شاغلی معصوم ستانک زای دی، نو کله چې دغه نمړی تبادله پای ته ورسیدل یعنی د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع سول په مذاکراتي ټیم باندې به هلته خبرې کیږي. پیلن د پاره خو په دې باندې موافقه شوې ده چې په نمړی قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي ان شاء الله.
لبل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له لوري له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د لیست اعلان هرکلی وکړ. خلیل زاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایو ځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکچی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د ملت حقیقي رنګارنګي منعکسوي او ښځو ته یې ونډه ورکړې ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشیبه عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر و. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکی او د بندیانو په خلاصون پورې محدوده ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مراکشي پلاوی د نمونو اعلان د بین الافغاني خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په 10مه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکچی پلاوی نو ټاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 15 زره بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به تر 3 شنبه پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت په کابل کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد اعلان کړل. چارواکي د کابل ښار یانو غواړي چې لارتیا پرته له کورونو څخه بهر ونه وزي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او دغه شان په ښار کې دولتي ادارې هم د دریونیو لپاره رخصت شوی دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکو اونۍ د شنبه لورځې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد وضع شول. دغه اعلان په اساس بټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلې وي، خو هغه د لومړنیو خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنیو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له 4 کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښاره بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت شوې دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل
تعطیل تمام ادارات دولتي
د عامه روغتیا وزارت د غشن امنیتي او یو شپې نور ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کېږي نه دي رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار او ولسوالۍ کې لږ تر لږه 3 اونۍ رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیر نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت دغه پریکړه په اساس د کابل ښار اوسیدونکو یوازې کولای شي له روغتیایي خدماتو، لومړنۍ خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وای ک هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
بیشتر ما تقاضا درېم
موږ خلک غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4 نوي ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کورونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وای افغان سکانو ته د موجود ګواخ په پام سره د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغښتلو پروسه غړندۍ کړي. تر اوسه پورې شپږ سو افغان سکه کورنۍ په کاناډا کې میشتي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان بلفرد سنگ سره سفیر الله ستانیزی مرکه کړي. لومړی پوښتنه کړي چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغوی سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمک سره داسې کوم لار نشته چې هغوی ته مستقیما پیسې ولېګلې شو. ټول کار چې مکولې شو هغه د کاناډا په حکومت غاغو کړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغوی له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه څه چې مکول کلونو کړه او د سوریه له کډوالو سره مهم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي له هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا شپږ د کورنۍ کاناډا ته را رسیدلی. څلوېخت نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظر دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پیښې په اړه سخت خواشین یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه و چې موږ فکر کوو پیښېږي به، او هلته میشتو کورنۍ هم دا ویره درلوده.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غوړم د څورز مخکې پیښې د تحقیقاتو په اړه وپوښتم، او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاستئ له دې تحقیقاتو، او تاسو له افغان حکومت څه غواړئ؟
Government is dealing with these kind of investigation and what do you want from them actually?
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا د افغانستان حکومت سره لدې چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکام شوی چې سکان او هندوان په خپل واد کې خوندي وساتي. دا وځي خبره ده کوم څه کم زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تابع سره مخ دي. د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد زینو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغه ښه دي، خو هغه د دوه خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکخ سکان په واک کې دي. آیا فکر کوي هغه د سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي چې باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپال هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي، او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان سره د سفیر الله ستانیزی مرکه وچویلې. په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې افغان سکانو د ورغښتلو پروسه غړندۍ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، خو هغه هم د کرونا. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایروس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته شوي او 20,000 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په کرونا وایروس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته شوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده. په کرونا وایروس تر ټولو زیات مړینه هم په ایټالیا کې شوي. تر پرونه ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان د کرونا وایروس په وایروس مړه شوي وو. چین چې د دې وایروس سرچینه ده، په کرونا وایروس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره درېیم هیواد ده. په دې موضوع نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس په چټکه خپری شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپری شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینې وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کورونا وایرسو خفیف اعراض لرم. معاینه مې وکړه، کورونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکي پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج سیډونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کورونا په وایرسو شاوخوا 2,90,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,900,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل، زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کورونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
نړیوالو ورسپانو ته صفی الله ستانګزی کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیرونی اعلان وکړ چې سږ کال به له افغانستان سره 1,000,000,000 مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنکړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی علت د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1989 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودریدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه و ترلاسه کړي یا یې داندې پرېښودي یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ور واوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بې واکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمینه ونیوله.
د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورځپاڼې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د دواړو لوریو موافقې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغېزمنوي. امریکا د همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیل شي چې د دوی 15,000 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 8,500,000,000 ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره اند امنیتي وضع په بدلیدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
دا محل په افغانستان کې 2:26 دی. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوی د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي پرونې د کورونا وایرس 14 مثبت پیښې ثبت کړې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس تخته کسانو شمیر 600,000 ته نږدې شو او په سربیا کې وی محکمې یو تن په دې خاطر چې قیدات نه دی وځ کړی د کورونا وایرس په 3 کال حبس محکوم کړ.
اوس هم د ژوند رنگونه